بیا هم ستړي مشي پامخړی د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سخت وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریز د جوړې شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشران وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف له ملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي. بیا هم ستړي مشه خبرونه ملاتړی راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې سمو ویب پاڼه ده هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه لا نور تفصیل سره. یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو زیاتوالی دوی آن په ډېر او بیړنیو حالاتو کې هم ډاکټر ته له تګ منع کړي. دې اړه په ریپورټ سربیره مو په عمان کې د هغو افغان جونو لا حال هم خبرو چې وایي دغلته د زده کړو په بورسیو تللې وې خو اوس ورته ویل شوي چې باید بیرته افغانستان ته ستنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډېر لوړ دی او ګڼ خلک دومره کار نشي کولی چې د ژوند دغه لوړ لګښتونه پوره کړي.
نه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، تیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نه شي.
په دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې پاکې اوبه هغه بله ستونزه ده چې د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې خلک ورته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د اروپایي مشرانو له هغې سباستنۍ غونډې خبره وشي ټاکل شوې په لندن کې جوړه شي او د اوکراین د سولې په پروسه به خبرې وکړي. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دا عمان په میډلیست کالج کې په لسکونو افغان محصلین چې د متحده ایالاتو په مرسته یې د ډبلیو ایس ای بورسیه ترلاسه کړې وي وایي ملاتړې بند شوی اوس له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا محصلان وایي هېواد ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي خطرونو سره مخ شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا په مان هیواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېرې سختۍ یې دا بورسیه ترلاسه کړې او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپلو زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
برما
دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نسو کولای. یو سی ډي بند سوې، اوس هیڅ نه پوهېږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربیره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کېږو که موږ بیرته افغانستان ته ولېږدوي.
عمان کې یوه بل افغانه محصله چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو سربیره نشي کوای پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
موږ اول در افغانستان حمایت نه شولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړې کولې، بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د دې میاشت کې چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تېره شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سی آی ډي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولېږدوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو ووایو، داسې بې لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته نسو تللی.
امید او ارزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیا تنو ترسیگی اتیا دی مستره او پینزاو یا دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخته نکوی. په غو شواهدو او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي راډیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي، له کورونو لري دي، په دوی به سخت تیر سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډېریو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړ.
په عمان کې مو د یو شمېر افغانو محصلانو ستونزې واورېدې چې بیرته افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حال څه دی؟ یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله ان په روغتیایي برخو کې روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محرومې دي. په دې اړه به د فیروزه عزیزي رپورټ واورو.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاوو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ښځنه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي. دا جمعواري والا تا تا یا امر بل معروف سو تا یې دا په لاس و دی دا په لاس و په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرهباغ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرهباغ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دوی ته م زنګونه وهل چې زه رورسان راورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابي بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب. کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پېما محرمه.
د خوست ولایت بیا اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه وا نو مونږه په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو نو ډېر ستونزې سره مخ شولو. د دل ډاره چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي. نو دا مور مې هم داسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم او مجبوره وه چې درد وزغمي ځکه چې مونږه له کوره باندې نه شو وتلی. بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې تلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړ ایستل شوی دی. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوی چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوی دی. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د ژوند لګخلا هم ډیر لوړ دی او ډیر اړین خوراکي توکي وس هم له کرونا وبا څخه مخکینو بایو پرتلا په لوړه بیا پلورل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د کار د نشوالي او د خوراکي توکو او سوند د توکو لوړو بایو دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بایو عمده لاملونه د اسعارو د بایو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1260 افغانۍ، 25 کیلوئی وریجه، 2500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېرې لوړې بیې، د غوړی او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. آن د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک
مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، تیاړي کوم، کله جاړي پیدا سي کله نشي، ولادې نه پقې د اهل ته حیران پاتې یم، مریضي خو ایسته کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میری آرمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کېږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو راجذبول دي، زمینه دې ته مساعده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا له سره ونیسي، نو داسې یو ستراتیژي کولی شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
تا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اروپایي مشان دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د واشنګټن سفر په نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي بلکې جګړه غواړي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشان برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلینسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلینسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اغلی ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشریزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولادیمیر زلینسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبوایو په قول په یو خبر پاڼه کې کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرست ده وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیری.
څامولرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې، بیا مو نل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هېواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشرې روزا او تنبای والقا ولرغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاوو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څوکلنو جګړو او زیرمو د منځوړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې لپاره کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کیږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني او اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاستې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرلپسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیدا زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د واتس اپ د شمیرو له لارې راستولې دي.
زه اسدالله یم، د بادغیس ولایت تقریبا 2 کاله اوسیدونکی، فعلاً په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلونو پورې ورسېږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي، او نور هطراف سیمې کې چې کارونه یالت چې ولاړ شي وایسته پاسپورټ کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانیان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي. نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، بورجل، حراک، حواز، داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي. یم دغه ځای سنی بس مرزی پاسپورت سره.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې
کامیاب اوسېږي. او موږ مهاجرین د افغانستان یو شمېر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ موږ افغانان د ورځې بیکاري ته، ځوانان هم بس پلکې په سر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، ده چې سړی وایي چې کاروبار شته، نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرهاو ځوانان افغانستان ناراضي دلته، او دلته ورځې بې ځایه تېرېږي ټول بېکاري سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ازادي راډیو زمونږ پیغام نشر کړي.
د سنگین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده. هېڅ یو سروې نه کېږي، چې راځي سروې وکړي بېرته خپل پر مخ ولاړ شي، هېڅ سر نه په ګرځي. لوبیا له خدای داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه راکسي د خلکو پر مځکو پر کورو باندې ورپرې کړي او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک یې بېخي په دې پرون ورځ کې ډېرو خلکو ته یې تاوان رسولی دی، او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل. ځکه چې تا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل، د شتو ته وختله، تر کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب اوبه ودرېدلې، بیا خپلو کورو ته راغله، هغه خپل شیان یې د کورو څخه راویستله.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. ما د طالبانو سره دغه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته موږ توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي، زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو، نه اوبه لرو، که په دغه اکله د موږ غږ تر ځای ورسېږي. د ازادي راډیو ډېره مننه.
مخکمو په روژه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه د خلکو شکایتونه واوریدل. نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو له برخې نه د روژې رنګونه راغلل. د روژې رنګونه
نن د روژې مبارک میاشتې لومړنۍ ورځ ده، او خوښ یو چې په خیر سره بیا روژې ته ورسېدلو. او یو څه چې موږ ډېر خفه کوي، هغه ځینې کلیوال او ګاونډیان دي چې د هغوی سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او نو موږ مار ماښام د هغوی لپاره روژه ماته تیاروو، هر کلی د هغوی سره مرسته کوو، خو بیا مغز موږ روژه ماته د دوی ستونزې نشي ورحل کولی. او تر ډېره بیا د مربوط ته حکومت ته چې له داس خلکو سره مرسته وکړي، ورته د کار زمینه مساعده کړي.
زما په شمول ټوله داسې زیاته زیاته کسان شته دی چې د ډېر تنګدستي او د ډېر بد ورځ سره له مخې یو، چې خدای دې بد ورځ نه کړي، خو هېڅ هم نشته دی، د ډېر سخت ورځ سره مخ یو. کنه دا روژه ده چې موږ ته باید د برکتو میاشت ده، د رحمت میاشت ده، خو دا چې موږ ته باید هر څه په لاس رسي کې وای، خو هېڅ شی هم نشته دی. ځکه روژه مات پیشلمې دوشیانو ته، حتی دغه کچالو خو بې ارزش شی دی، همدا کچالو هم موږ ته په شخوا نه رسیږي، ځکه پیسې نشته، کاروبار نشته دی. هر خوا هغه تېر وخت کې به موږ لږ څه کارونه هم خپل موږ ښځو کوله، او دولت خوا څخه هم کومکونه کېدله. اوس بېلانه شرایط کې د ډېر سخت ستونزو سره مخ یو، هېڅ کومک او شی هم نه رسره کېږي. هو که خدای وکړي څوک کومک وکړي، هو د ډېر ښه به وي که کومک وسي، ځکه د ډېر سخت حالات سره مخ یو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره